ستړي بشي دا مشال لري ورځې مستاسو قربا سره لبمند وقشوي په خبر کې شپږ بجې په دې خبرې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. وابوري د ځوانو ډاکټرانو د بایکاټ په اړه باندې دغه راز په شمالي وزیرستان کې د پرلت په اړه به هم راپور تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. ممبئی د مهم خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. باجوړ کې په هدفي برید کې دوه ورونه وجل شوي او ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت دې تر هغې په رسمیت نه پیژندل کیږي چې په ښځو جنکو یې بندیزونه ختم کړي نه وي. یو ځل خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویاند ډاکټر فیصل مشالې ډوته ویل چې نوی مالی بجټ کې د ځنو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوي، چې له وجې دوی نن د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسۍ پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی.
زمونږ چې کوم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دی، خو چې څومره لکه خاص کر چې کوم ٹرینی میڈیکل آفیسر دی څومره ہاؤس آفیسر دی دا غي احتجاج دی.
د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي د صوبې په ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل چارواکي کار کوي، خو له 2013 کال راهیسې یې نه تنخواګانې سیوا شوي او نه ورته پر وخت تنخوا ورکول کیږي. بلخوا ناروغانو له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د احتجاج له وجې ستونزې زیاتې شوې دي. د نگران حکومت ویاند فیروز جمال کاکا خیل بیا مشالې ډوته ویلي چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی. نن په باجوړ عنایت خلا کې په هدفي برید کې دوه وجل شوي. د باجوړ پولیسو مشالې ډوته وویل سهار وختي مولانا نور محمد او د هغه کشر رور زبیر په عنایت خلا بازار کې خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل شوو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. په ګاډي کې ناس یو بل کس قاري سراج الدین په ډزو جوبل شوی چې د درملنې لپاره د باجوړ ښار هیډکوارټر روغتون ته وړل شوی دی. د عنایت خلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشالې ډوته ویل چې وجل شوي ورونه د انعام خورو چینا گئی ماموندو اوسیدونکي وو او له هیچا سره دښمنی نه وه. عمران ماهر زیاته کړه چې مولانا نور محمد او زبیر له کوم سیاسي ګوند یا ډلې سره تعلق هم نه درلود. تر اوسه چا د دې بریدي ذمہواري نه ده منلې او د ماموندو پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشي کولو لپاره پرله دوام لري. دا پرله د جون پر درېمه په میرالي کې پیل شوی و چې د جون په نهمه بیا میرانشاه ته منتقل شو. د غورځنګ په وینا د مه پر دیرشمه په سیدګي امنیتي پوستا د دوی درې ملګري عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي او له هغې وروسته یې د جون پر 19 د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر نیول شوی دي. احتجاجي راسته پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل کملګری یې خوش نکړل شو نو د اختر پروزو کې به هم پرلته دوام ورکړي. څو ورځې وړاندې یو امنیتي چارواکي د نومنه خول په شرط په شالې ډوته ویلي وو چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې په یې د امنیتي ادارو پر ضد خلکو پارولو په تور نیولې دي. پولیسو د غورځنګ د دریو نورو غړو د گرفتاری په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو څو ورځې وړاندې د نومنه خوولو په شرط مشالې ډوته ویلي وو چې دې کسانو له قانونه سرغړونه کړې نو د پلټنو وروسته به خوشې کولی شي. بلخوا غورځنګ دا تورنه ردوي. د پاکستان حکومت وایي له ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې ټي ټي پي سره هیڅ ډول مذاکراتو کې ښکیل نه دي. د دې هیواد د بنو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ دغه بیان نن په داسې مهال ورکړی چې څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د طلوع نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې که پاکستان له ټي ټي پي سره په خبرو اترو کې د طالبانو له حکومته د منځګړیتوب غوښتنه وکړي نو دوی ورته په سیمه کې د امنیت خمیدو په خاطر تیار دي. خو ممتاز زهرا بلوچ په نن خبري غونډه کې ویل چې په دې لړ کې د بنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری لولان دی واضح دریځ سرګن کړی دی. بلاول بټو زرداری د روان کال په جنوري کې ویلي وو چې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه به له هغو ترګرو ډلو سره مذاکراتونه کړي چې د هیواد آئین او قانون نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال له اوړي راهیسې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د پولیسو پوځ او قومي مشرانو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دا راز پاکستان تور لګوي چې تاریخي طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه کوي، خو افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي روزا اوتمبایو وا ویلي تر هغه چې پر افغان خزو او جنو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه لغوه نشي، نړیواله ټولنه باید د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغه وروسته ډیر کم شوی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو شرم مولا هبت الله د کوکنارو د خر د مخنیوي امر وکړ. وطن بایو د هم شمول حکومت د جوړیدو خبره هم وکړه چې د په باور خورا مهم دی. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ چې تر اوسه یې په خزو د کار او په جنکو لښ په ګنډولګي پورته زده کړې بندې کړې دي. دوی په دې حواله د نړیوالو غوښتنې نه مني، وایي دا یې کورنۍ معامله ده. او تر دې مهاله په شال خبرونه خبرونه مو له مشال لړۍ وردل. تاسیز مخبرونه په مشال لړۍ ډاٹ کام هم ور دی شي. په خبر پختونخوا کې ځوانو ډاکټرانو له کار بایکاټ اعلان کړی. بلخوا مریضان وایي د بایکاټ له وجې ستونزو سره مخ دي.
دلته بیمار مې راوستې ده سهار 2 بجو نه، تر اوسه پورې 11 بجې شوې، نمبر مې نه راغلی. هسپتال خو د بیمارانو نه ډک پک دی.
پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تر څو یې غوښتنې نوې منل شوي نو تر هغو به یې مزاحمت جاری وي. او د جنوبی وزیرستان برزلې اوسیدونکي وایي په سیمه کې یې له ډېرو ورځو راهیسې انټرنیټ بندې. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې کوم ځوان ډاکټران دي د خیبر پختونخوا هغه په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړي. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې نوی مالی بجټ کې د ځینو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوې چې له وجې دوی د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسي پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړي. د ځوانو ډاکټرانو تر دې احتجاج وروسته بیا مریضان وایي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. بلخوا بیا د نگران حکومت ویاند ویلي چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی دی. نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
مونږ دوی جنگ لره وشتي یو د دیوال سره لګولې یو.
د جون په 28 د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټر اسوسییشن په بجټ کې د ځینې ډاکټرانو د تنخواګانې د نه زیاتېدو پر ضد د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې احتجاجاً د ایمرجنسی نه علاوه ټولې اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه په وینا چې له دې وړاندې سوسووارې د حکومت سره خبرې شوې خو غوښتنې نه دي منلې شوې. د اتحادیه ویان ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل افسران کار کوي خو د 2013 نه تنخواګانې نه دي سیوا شوي او نه ورته په وخت تنخواګانې ورکول کیږي.
چې څومره نور کیډرز دي د هغه ټولو تنخواګانې انکریز شوې دي. خو مونږ د حکومت نوم د ډیمانډز کړي او تقریبا د وی میاشت نه مونږ سره لګیو دي. مونږ سره دا وعده کړي و چې مونږ باندې نور کیډر سره د تاسو تنخواګانې هم زیاتو. د شپې وګوري د ورځې وګوري که په ایمرجنسي کې وګوري نو دا ټریننګ میډیکل افیسرز او د هفسا افیسر د په ایمرجنسي کې هم ناستي، د په بیډي کې هم ناستي، د په اورنو کې هم ناستي. نو دا ډیر زیات زیاتې روان دي. زمونږ چې کوم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دی، خو چې څومره لکه خاص کر چې کوم ټریننګ میډیکل آفیسر دي، څومره هاوس آفیسر دي، دا غي احتجاج دی. بالکل مونږ پرونو دا تل چې لکه ګرمي زیاته ده چې څوک نشي راتلی هغه مرزي، نو نو وډونو کې شته د کاغه ټول دی ډیوټیو نه بایکاټ کړی دی.
د احتجاج په وجوه د پیښور په غټو هسپتالونو کې ناروغان د ستونزو سره مخ شوي دي. خو د خیبر ټیچینګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل د هړتال لوج ورته ستونزې شته، خو کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه متاثره نشي.
فرق لازمن راځي، زه به دا نه وایم چې بالکل هر څه سموت روان دي، یو شان روان دي، پرون په شان روان دي. سرویسز لږ ډېر متاثره کیږي، ضرور خو موږ سره په هسپتال کې د انتظامی لړخ نه خامخا بیک اپ موجود وي، نو موږ سره خپل ډاکټران هم موجود وي، نو هغه ډاکټران چې کوم دي نو د مریضانو لپاره خپل سرویسز ورکوي.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیر مشال رډیو ته وویل چې تنخواګانو او د نورو غوښتنو په اړه د صحت محکمې سره خبرې شوي، او د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره کار روان کړی دی. خیبر ټیچینګ هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی مراد خان مشال رډیو ته وویل د هړتال لوجې رش ډیر دی، خو بیا ورته هم ټولې اسانتیاوي ورکړل شوي دي.
دلته بیمار مې راوسته یې سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې، نمبر مې نه راغلی. اسپتال خو د بیمارانو نه ډک پکتې، او بیماران هم کتې سي ایکسرائی سي جن کیږي، آر یو شی څومره ټیسټونه یې ټول چې ماته آسان لیکلو ټول ماته وشو.
دا ډاکټرانو صوبائی اتحادیه پروونشل ډاکټر اسوسیشن هم د ینګ ډاکټر اسوسیشن د هړتال ملاتړ کړي، او ویلي کنيګران حکومت یې غوښتنې اونه منلې، نو دا غټ اختر نه پس په د صوبې ټول هسپتالونه اوتړي. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا،
تاندې هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لړیو ته غوږیستی اوریدونکو، په میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. غورځنګ دا پله د جون پر 9 د خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره لومړی په میرالي کې پیل کړی و، اوس یې میرام شاه ته هم غزولی دی. پلاتوال غوښتنه کوي چې د غورځنګ مخکښ علي وزیر او نور غړي عیدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان دی خوشي کړل شي. چارواکو د نوم د خول په شرط ویلي چې علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خپرولو په تور نیول شوی دی. د غزي پولیسو د غورځنګ د نورو دریو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو چارواکو مشالې ته ویلي وو چې د کسانو د قانون سرغړونه کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کړل شي، خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ په وینا د مې پر 1/3 سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عیدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان نیولي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورځنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په 1/3 بنو کې عدالت ته وړاندې کېدو پس بنو زندان ته ولېږل شو. پر لته د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 21 خپل وینا کې وویل چې را روان اختر به همدغه سه په مزاحمت کې وي، تر سوې چې ملګری خوشي شوي نه وي، احتجاج او پر لټ به همدغه سه دوام لري.
اختر بدلته وي، اختر به هم دلته وي، چې دلته به وي یا په بل ځای په مزاحمت کې به وي، هر ځای اوس یې نام نه دی اخیستل په کار. کوزی په مزاحمت کې زموږ یو اختر نه نن اختر نه په مزاحمت کې وي، او د دې وطن د واک تر اختیار پر او یو خزمند پر به دا مزاحمت جاری وي. د دې وطن د شهیدانو ارمانونه پوره کول دي، او هغه اهداف چې دې سپینګیرو عمره تیر کړل پوره کول یې غوښتل، هغه پوره کول دي. نو د دې لپاره تاسو تیار شئ.
د غورځنګ بلغړې حیات وزیر وایي چې د یو ورځې پر لټ دوام لري، عیني غوښتنه یې دي تر سوې چې غوښتنه پوره نه وي په پر لټ ناستو سي.
پلات کوم شدی کړم، میرا دي شوم دي میرا دي نامو بیر بدل کړ دي. میران شاه پریس کلب مخ تا ورنستی په داس سلسله شي کریک داون وشه داس په داس ابو باندې علي وزیر هم ونی وشه ری حوصله وړې دي. درنو به دستور جاری وي دی یو وخت راځي چې پر دې مش دغه ماینی وشتنه منل یې شوی نه وي. درې صد دغه ظلم پر ضد مو پر لټ شنه ولای دی.
د غورځنګ دغه احتجاج پاړه پولیس او ځلې انتظامیه لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړي، البته ځلی انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته بیګاش په دنوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پرلتوال راضی کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبرې بوزي. د غورزنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئ په شپږویشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې یوې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم څه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوځي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې د غورځنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې، د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر څو یې چې خوشي کړې نه وي پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال ریډیو ته وګیاست اوریدونکو، په کورم کې لا هم امنیتي وضع سمه نه ده. د شګانو مشرانو ویلي که حکومت د استادانو قاتلین نه نیسي نو دوی به یې پخپله دغه قاتلینو ته سزا ورکړي. بلخوا سونیانو دا د حکومت په کار مداخلت بولي، وایي هیڅکله به په ذاتی حیثیت کې د بدل اخیستلو اجازه چاته ونه کړي. په دغه اړه پولیس بیا وایي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل راوباسي. پولیس زیاتوي په پیښه کې کاکړ دوه ملزمان گرفتار شوي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په څلورم مې په تېرې منګل کې تر هغې وروسته بل وګرو په سکول برید کړی وو چې په نورکي کې ناڅرګنده کسانو د ګېدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې څلور استادانو په شمول اته تنه وژل شوي وو. تفصیل د طارق قریشي په دې راپور کې.
په کورما کې پر څلورم مې د سکول استادان تر وژل کېدلو وروسته امنیتي حالات لا هم خراب دي. په سیمه کې شیسونی مشرانو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې. په پړچنار کې په نهم جون د شاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر عنایت علی توری یوې غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي که حکومت د استادانو قاتلین گرفتار نه کړي نو دوی به بیا هغوی ته پخپل سزا ورکوي.
دا ټول متدس معلوم دي لکه څنګه دا لیټ لګیدلې ده. ان شاء الله مو بخپل سوچ بخپل کوو، حکومت سترګي غړو چې حکومت څه کوي شي وېګي.
په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مې په سلورما د برکورمه په نورکی کې د یو کس تر وجل کې دلو پس یو شمیر کسان د برکورمه په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته سلور شیا استادان او درې نور کسان وجل. د پیخه پرزید شیاګانو مظاهره وکړي او له حکومت د استادانو قاتلان د نیولو غوښتنه وکړه. کڅو هم په سیمه کې سنیانو پر استادانو د برید پیخه غندلې، خو هغوی په ذاتی حیثیت کې د بدل اخستلو مخالفت کړي. په صده کې د جون په شلمه د پړچم کني مفتی نور بادشاه یوې غونډې ته ویلي دا د حکومت په کار کې مداخلت بولی او زیاتوی چاته هیڅ اختیار نشته چې هغه پخپله بغیر لا قانوني تقاضو د سزا ورکولو حد جاری کړي.
نو ډیر د افسوس مقام ده چې حکومت موجود، ادارې موجود، تفتیشي ادارې موجود او ټول قومونه حکومت سره شانه بشانه دي، هغه باوجود یو سړی قانون لوس کې خلی حکومت نه موافیل ده چې داسې عناصر روکتام شي.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پریوشتم جون ویلي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل راوباسي. هغه دا هم ویلي په پیښه کې ملوث دوه ملزمان گرفتار شوي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قام په حمایت کې خپل خپرونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې پولیسو مذهبي منافرت او کرکه خورولو پر ضد د کاروایی کولو هم ویلی دی په کورما کې فرقایز ډلو ترمن د تاو تاریخوالی موږ تاریخ ته موږ له خبريال رفت ورغزیو پوښتل چې آیا ولې په سیمه کې د شخړو مستقل حل نه راوسی. نو هغه په جواب کې ویل کله چې ذاتی شخړې د مذهب رنگ واخلي نو حل یې بیا راوتل مشکل وی. اورګزی زیاتوی حکومت ته د قانون مطابق پر وخت اقدامات او چتول پکار دی ولې چې د سیمه بد حالات په ټوله منطقه منفی اثر غورځول شي.
یو فرقی چې دی خپل خلک هم مطلب کاغه کې ککړوي خو به دغه خامخه دغه مرسته کوي دغه سپورټ کوي هغه به دغه مجبوري جوړیږي. نو دغه شان مطلب لکه دسی حالاتو کې بیا حکومت چې دی دغه د پر کاروایی کول چې دی غاډر زیات ګران وي.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه لته سو واری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړی جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیره حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو او نورو علاقایي شخړو د حل خبره شوي خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوي. طارق کورکسه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګستی د خبر پختونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به یې احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت دا جون په شلمه دا سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023 سلیریشتم بجټ اعلان کړی چې دا سلور نیم سوا ارب روپونه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیل محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګلمندي چې تنخواګان خو زیات کړي خو د سیکټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنکړل شو او وړاندې نه د پتنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اټیچ ډیپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې بابله مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنه ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکریټریټ لونز کې 100% اضافه وکړه یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل لونز په مت کې 100% سیکریټریټ لونز کې اضافه شوې ده. د ډایریکټر ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه دی لګیدلې.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوشا یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړی وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونه کړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي.
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورکو او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چې کوم دینو د منګ اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پدې کې یو خسته په خلیو زمنګ چې کوم رائټ ته د 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن موږ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړې ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنه دا زما اخیری اپشن بوي. منګ دې د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې منګ رو نزو
ولې پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیالو سره سو سوواره د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولې. خو د نوړاندې د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوواره د خبر تکرار کړي چې دا مرکز لخوا دوی ته د بقایاجاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره جمعنې کړي چې زر بدوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم تیر د مې پښ پړسمه د چرسدې په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بخایجاتو لپاره سو سواره خواستونه لګلې.
نو دې کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایوي کنه
او دغه دې
لپاره عمر خبره زکوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفټ 62 بلین روپیه زم پاتې 62 بلین صرف نت پروفټ کی دغه شان نور مزدور کیم دی هغه د پاره دا ټول پرونو وسې ما خبر او کړه دا ټول جرګم وکړه بیا پرون پر منسٹر سره ملو شو فایننس منسٹر سره ملو شو هم دا کوشش کوو چې دا پیسې هم ته ریلیز کی هغه وی چې تاسو ټیم په رول کې فایننس ایڈوایزر او زموږ چې کوم ای سی ایس سی او فایننس سیکرټری دی
صوبای حکومت د جون په شلما سلور میاشتې لپاره خپل بجټ باندې کړي چې پکې د گریډ یو نه تر شپږم پورې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د گریډ اولسم نه تر دویشتم پورې 15% او د غړول پینشنو کې 15% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښتي اوردونکو، په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فنډونو مختصولو پر سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړې. په پاکستان کې بسونه تاوده شوي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا شوي. که څه هم بلاول بټو زرداری دا خبر رد کړې چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلاف دی، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره انتخابات را نږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي، ځکه چې هر پارټي به ځان ته کامیابی غواړي. نور تفصیل د ملیحه میزاده په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 11 ویلیو چې ترغه به بجټ منظوري دوه تنه پرېږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فندونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاقدار او دا غډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو، د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو لوکی سم ګامونه نه دی اخستی. بلخواله پاکستان خبرې دونکو ډان رسپړې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف تخپل ائتلافي ګوند د خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 15 روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخاباتو شي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو تویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي لته هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او شو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ڈی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزور کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي، او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش داده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش داده چې یا نواز شریف جوړ شي، یا مریم جوړ شي، یا بکر شیبا شریف جوړ شي. لہذا داسې نه شي کېدلی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بغض کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ دی پاتې شي.
د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لاره بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې سوی. د دوی همیش د منی او نفرت ورشته پاتې سوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه غټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي، خو په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم خبرات ته درېږي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلې، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19مه د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
ملهم عزت استر راپور وړاندې کوو چې پاکستان کې سیاسي اختلافات باندې وو د ځینو ګوندونو ترمنځ، او اوس هم وخت شوی شپږ نیم بجې. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویاند ډاکټر فیصل مشالې ډوته وویل چې نوی مالی بجټ کې د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوې، چې له وجې دوی نن د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسي پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی. بلخوا د نگران حکومت ویاند مشالې ډوته ویل چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی. نن په باجوړ عنایت خلا کې په هدفي برید کې دوه ورونه وژل شوي. د باجوړ پولیسو مشالې ډوته ویل سهار وختي مولانا نور محمد او د هغه کشر ورور زبیر په عنایت خلا بازار کې خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل شو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړي. په ګاډي کې ناست یو بل کس قاری سراج الدین په ډزو جوبل شوی چې د درمل لپاره د باجوړ ښار هیډکوارټر روغتون ته وړل شوی دی. لا هم د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون پر درېمه په میرلي کې پیل شوی و چې د جون په نهمه بیا میرانشاه ته منتقل شو. د غورځنګ په وینا د می په دیرشمه په سیدګي امنیتي پوسټه د دوی درې ملګري دورامان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي، او له هغې وروسته یې د جون پر 19مه د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر نیول شوي. دوی غوښتنه کوي چې دوی دغه غړي دي زر تر زره خوشې کړل شي. خبرونه مو واوریدل. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. اوریدونکو په بلوچستان پښتنو سیاسي پښتنو سیاسي مشرانو ویلي چې باید ټول قانونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دوی زیاته کړې چې ځینو قانونو ته د پاکستان د جوړېدو وروسته تر اوسه پورې حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د دویم تلین پر مهال یوې جلسې ته کړې. بلخوا چارواکي وایي چې د پاکستان په عین کې د ټولو وګړو لپاره د یو شان حقونو خبره شوي. نور حال د یو تلین په دې راپور کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې تر سوري لاندې د پارټي د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ په یاد کې د جون په 28مه نیټه ماښام مهال د کوټ په یوب لوبغالي کې وادرنه جلسه یا غونډه شوې ده. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي د کارکونکو تر څنګ مېرمنو هم ګډون درلود. دوی په لاسو کې د ګوند بیرغونه او د عثمان لالا عکسونه راخستي او شعارونه ورکول. جلسې ته زیاتره وینا کوونکو د عثمان لالا کاکړ پر ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله، او ویل چې د مظلومو قومونو د هر وګړي په زړه کې نن هم عثمان خان کاکړ ژوندی دی. و جلسې ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وویل چې د عثمان خان د شهادت وروسته د هغه د فکر او نظریې مبارزه نور هم پیاوړې شوې ده.
عثمان خان دی او چا دی مسلسل نوم دی. عثمان خان څه مختل دا مل چې دی دلته د پښتون د بلوڅ د سندي او د سرایکي قومونو یو کت خانه ده. دا مل د نولس سوه څلوېښت په قرارداد جوړ شوی، خو تر ننه پورې د نولس سوه څلوېښت قرارداد څوک نه مني په دې مل کې. نن وخت راغلی دی چې موږ ټول بشریکا دا تاسو کی چاله دا قرارداد پاکستان کې تاسو پاس کړو. آیا دا تاسو منئ کوم نه منئ؟ کای تاسو تاسو منای راشه چې د قرارداد په پاکستان مطابق هر کام ته دغه په خاره باندې دغه حاکمیت حق ملکیت ورکو.
د درنې جلسې ته د پښتونخوا ملي اومي ګوند ترڅنګ د اومي نېشنل ګوند پښتون تحفظ موومنټ نېشنل ډیموکراټیک موومنټ صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. پر دې مهال د اومي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې عثمان خان په دې سیمه کې همیش د مظلومو قامونو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر هلې ځلې کړې وې.
یو هغه عثمان خانو چې د بلوچستان جنوبي پښتونخوا د خپل تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه، خپل ګوند یې پراخاوه. یو هغه عثمان خانو او بل هغه عثمان خانو چې دی د اسلام آباد والو ته ولاړ، د تا ثابته کړله چې سما د پاره مظلوم که پښتون وي که سندی وي که بلوچ وي، دا مظلوم دی. د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي که د ریاست په نامه وي، دا کس ورته ودرېدی. دې بیا دا نه کتل چې په پنجګور کې حیات بلوچ څوک دی، چې ارمان لوڼی څوک دی، صرف یې دا کتل چې چیرې به د مظلوم ژړا وه، د ده به ورته دسمارو اوښکې پاکېدل بول.
پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي اومي ګوند خوشحال ډلې مرکزی چیرمن خوشحال خان کاکړ د افغانستان پر حالاتو په تفصیل سره خبره وکړه او ویل چې ښاغلی عثمان لالا همیش په سیمه او وطن کې د برابرۍ او جمهور غوښتنه کوله.
ملي شاعري یو جمهوریت خوښونکي سیاستوالو، هغه د پارلمنت په بالا دستې باندې یقین درلودې، دا یې نو د قانون په حکمرانۍ ته یقین درلودې. د انساني حقوق یو لوی علمبردار و، هغه په دې ملک کې د انصاف دپاره کوم عدالتونه دي هغه آزاد غوښتو، خود مختار یې غوښتو، غیر جانبدار یې غوښتو. د ولسونو د حقوقو دپاره، د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره پکار دی چې میډیا آزاده وي، غیر جانبداره وي، چې څه حقایق دي هغه پکار دی چې دغسې بیان. هر وخت به د ده هلې ځلې دعوې په دې معاشره کې وخوندو ته و موندو ته د برابر حیثیت ورکړي.
وروسته په جلسه کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې په ملک کې دی د پارلمان او قانون بالادستی سره سره د قومي برابرۍ او خودمختاري ترڅنګ جمهوري فیډریشن مضبوط کړل سي. په یو بل قرارداد کې د پاکستان د اوسنۍ معاشي او اقتصادي وضعیت په اړه د 1940 قرارداد د لاهور په رڼا کې د نوي عمراني معاهدې یا تړون غوښتنه وسوه. د دې ترڅنګ د جرسې برخوالو د پښتون وطن پر اوبو، ځنګلاتو او قدرتي شتمنیو باندې د پښتون قام د حق حاکمیت غوښتنه بیا تکرار کړه. یادونه ورده چې د پښتونخوا ملي اومي ګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په کال 2021 کې د جون په 21مه نیټه د کراچي په یو روغتون کې د 18 کلو په عمر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. هغه د مرګ څخه څو ورځې له مخه په کوټه کې په خپل کور کې د زخمي کېدو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې اسپتال ته وړی و، چیرې چې ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ زخمی او دماغ ته زیان رسېدلی دی، خو هغه د زخمي کېدو حالت نه و څرګند کړی. لکن د پارټۍ د مرکزي مشرتابه لخوا هغه وخت وویل سو چې پر عثمان خان کاکړ په کور کې دننه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا برید شوی دی. چې ښاغلی عثمان خان کاکړ د کال 2015 څخه بیا د کال 2020 پورې سینیټر پاتې شو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
لدمې مخکې تاسو زموږ د خبريال ایوب ترين راپور واورید چې د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د تلین په مناسبت یې جوړ کړو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. اردوونکو، په یونان کې څو ورځې مخکې یو کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې ډېرې پاکستانیان هغه هم مړه شوي دي. په دغه پیښه کې پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو کسانو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده چا چې دغه تاریکي وطن یعنی دغه پاکستانیان استولو کې رول لوبولی وو په دغه کښتۍ کې. نو دوی وایي چې د هغه سمګلرانو یا قاچاقبرانو خلاف یې کاروایی پیل کړي. یا دوی په ډوبه شوو کسانو کې د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوی رټا تحصیل د بنډی کلی چلیریش کسان هم شامل وو. د کوټلی ضلع د مرستیال کمشنر چودری حق نواز په خبره په ډوبه شوې کشتۍ کې په مجموعي توګه د کوټلی ضلع 28 کسان سپاره وو چې دوه پکې ژوندي ژغورل شوي او د نورو هیڅ معلومات نشته. چودری وایي تر دا مهال یې لس انساني اسمګلران نیولي دي. بلخوا په پنجاب کې هم چارواکو د انساني اسمګلرانو پر ضد د کاروایی کولو خبره کوي. تفصیل له مجد بابر اورو.
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې یو شمیر انساني قاچاقبر یا سمګلران یې گرفتار کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د یونان په کالا ماټا سیمه کې په خوښا و نیم سو تاریخي نیوتن بار هغه بیړۍ ډوبه شوه چې پکې د پنجاب او کشمیر د بیرابیرو سیمو یو شمیر کسان سپاره وو. په یونان کې د غیر قانوني تاریخي نیوتن د بیړۍ د ډوبېدو د دې پیښې نه پس پاکستان کې چارواکي وایي د هغو کسانو د شناخت چارې پیل کړي چې بیشوی بیڑای کی سپارو او د هغوی د خپلوانو نه د ډی ان ای د نمونو اخیستو عمل پیل شوه. بل خو د جون پر اتر رسمه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د انساني سمګلرانو پر ضد په سمدستي توګه د کاروای حکم کړی. د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوټلی ضلع ډیپټی کمشنر چودری حق نواز د جون پر 14مه مشال ریډیو ته وویل چې مقامی خلکو په یونان کې د ژوندۍ پاتې شو کسانو د معلوماتو لمخه تر دا مهال د 28 هغو کسانو شناخت شوه چې د کوټلی ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق دی. په دغو کې دوه ژوندي دي او د نورو په اړه هیڅ معلومات نشته. چودری حق نواز زیاته کړه چې په سیمه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی شروع کړي چې دغه کسان یې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته استول.
ملتر دا محل لس مگلران نیولی دی پلتنی پر روانی دی پا داغو که اتا مکامی کسان نیخ پنیغا دا داغو کسانو پاستاولو که کرد دی و دو نور سولت کاران هم دی دوی بل خلکو نا دا یو کس دا بحر استاولو لپارا لشلو نتر دیر شلکو پوری روپای رسته. دا محل هم دا کشمیر یو شمیر کسان پا دوبای مصر و لیبیا کی موجود دی چه اروپا تا داولی دو پا انتظار دی و چپکی پا زندانون کی دی.
د کوټلی د ضلع ډیپټی کمشنر چودری حق نواز زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه د سمګلرانو با دا کسان لومبی په قانوني ویزو متحده عربي اماراتو بیا مصر او لیبیا ته استول او د هغه ځای با بیا په بیړیو کې اروپا ته اوړېدل. بلخوا د انساني قاچاقبرۍ په اړه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د 2020 کال په راپور کې ویل شوي چې پاکستانیان اروپا ته د رسیدو لپاره دوه مقامي او څلور نړیوالې لارې کاروي. د راپور له مخه دا کسان د سمګلرانو د سہولت کارانو په ذریعہ لومبی د بلوچستان مرکز کویټي بیا نوشکی بیا ډاک نوشکی هغې نه پس یکمچ او د یکمچ نه ماشخیل او د ماشخیل نه بیا ایران او ترکی ته ځي. د راپور له مخه دا لارې هغه کسان کاروي چې اروپا ته د بسونو لارو کنټینرو ټرکونو په ذریعہ رسیدل غواړي او ځینې بیا په هوایی لارو دوبی مصر لیبیا او عمان تزی. د پاکستان د خارجه چار وزارت ویلی چې په دغه حادثه کې د 200 پاکستانی وګړو د ژوندۍ پاتې کېدو پخلې شوې. د خارجه چار وزیر بلاول بټو زرداری د جون پر 19مه ویلی چې په یونان کې د وژل شو کسانو شناخت نه پس د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړي. بلاول زیاته کړه چې په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په یونان کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د پاکستانی وګړو د شمیر او سیمو په اړه متضاد اطلاعات دي خو په ژوندۍ پاتې شو کسانو کې د کشمیر ترڅنګ د پنجاب د منډي بهاودین شیخوپورا گجراوالا سیالکوٹ او گجرات کسان شامل دي. دا چې په پنجاب کې قانون نافذونکو ادارو په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد سګامونه پورته کړي. په گجرات کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے یو چارواکي غفور احمد د جون پر 14مه مشال ریډیو ته وویل
چکلا د بیړۍ ډوبېدو دا معاملہ رسنیو کې راغله نو د لومبۍ ورځې موږ ډلې جوړې کړې. موږ په حرکت کې یو. موږ څه کسان هم گرفتار کړي دي. دا مهال د ډی این اے د نمونو راغونډولو ګاډي زموږ په دفتر کې ولاړ دي. موږ په بیړۍ کې د وژل شوو کسانو خپلوان راغوښتي دي. څه پکې راغلي دي؟ د نمونو اخیستو عمل جاری دی. نور تفصیل به په اسلام آباد کې هیډکوارټر جاری کړي.
د انساني قاچاقبرو پر ضد د کاروایانو او په ټول پاکستان کې د نیول شو کسانو د تفصیل لپاره مو د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرکزي ډایرکټر جنرال محسن بٹ سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د ژمنې باوجود یې تفصیل ورنه کړ. البته د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایانو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د 2020 کال د راپور له مخه د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې سکم سلویغ زره مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوې وې، چې پکې څه د پاسه 10,000 کسانو ته د قید او جرمانو سزاګانې ورکړل شوې دي، خو په زرګونو نورې مقدمې روانې دي. د انساني سمګلنګ د مخنیوي په اړه د پاکستان د 2013 میلادي کال د ترمیمي بل له مخه په غیر قانوني توګه څوک بهرنیو هیوادونو ته د استولو په جرم کې د ککړ کس سزا وکاله کېد او 10,000 روپۍ جرمانه ده، او یا عدالت دغه دواړه سزاګانې په یو ځای هم اورولی شي.
مشال ډیټ غوګستې مجید بابر تاسو سره پور وړاندې کوو چې په یونان کې کما کېشتې ډوبه شوی و، په هغه کې ډېرې پاکستانیان وو چې په غیر قانوني لار باندې روان وو، نو دغه پاکستانیان چا لیږلي وو؟ کومو سمګلرانو لیږلي وو؟ نو د پاکستان حکومت وایي چې د هغو سمګلرانو پر ضد یې کاروایانې پیل کړې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د جنوبی وزیرستان او بره ضلع اوسیدونکي وایي چې حکومت یې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې لوجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاته کړې چې په موجوده وخت کې د تعلیم، روزګار او رابطې لپاره انټرنیټ کارول کیږي، نو باید حکومت دې لور ته پام وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله یې اړونده چارواکو ته رسولې او هیله ده چې زر به یې هواره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، په دغه برعکس د سراروغه او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې وروي.
ہمیں میاشتے نا 3G 4G انٹرنیٹ سروس اور دی سیکورٹی ایشو پا وجہات مند یوزل بیا بند کلائی شوائی دائی ادولتا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتا خلق دائی چکیم کاروباری خلق دائی و آگا تا ہم دیر جوتای تکلیف دائی
مالا قسمت اللہ دا واجی بدر ما دی میر سیکیم دی نیت مسئلہ دو غطا مسئلہ چی پا مل پس نیت باند ہے خو مل پس سخت سن دو سر مخمخ شوی لکاوی لے چی پا دا نیت بند کسم کسم کاروبارینا داخل کوي تو د کوم د سکول وڅکي دي دغه تر ضد مشکلات اجنې لکه کوم چې په شمالي وزیرستان شه او ورسره پر ازماک شه په داکشه چې کوم د انټرنیټ او چې کوم ډي اس ان کنکشن ورکړي دي دا ستاسو نزل کا وادي بدر او لادال یا ماکین په دا کا د خمه خبر کو.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع او سیدین کې د انټرنیټ سہولت بال کاول غشتنه د ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیشوا غوی وویل
آئی جی سره څنګه دی درګاو آر ڈی سی چې پکې ناشته نو مشرانو دا مطالبه کړی و چې 3G 4G ورکنه نو دا آئی جی لیول پر پر کې دا په آئی لیول پر دا خبر رسیدلی دا نو هغه خو لګیر هغه مې کار شروع دا انټرنیټ کیفې دې تو خلکو چا چا ډیماند دا نو خلک دې په کار دا څه به شي ته یو مسعود قوم یا جرګات کوم کوم ځینو کې حاضر راشي دې چې د خپل اپلیکیشن ویر کې څنګه پروسس کو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې ګڼ حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ته وګستی تاسو دغه راپور واوریدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د ترکینسا په پخوانی صوبایي صدر پرویز خټک ته د جون په 28مه د ګوند مرکزی قیادت لخوا نوټس جاری کړل شوی او له ده غوښتل شوی چې سپیناوی دی وکړي. پر نوموړي تور لګول شوی چې د ګوند پلویان دې ته هڅوي چې پارټي پرېږدي. دا چې په دغه شوکاز نوټس سره یا بیا د ګوند پرېښودو سره به پرویز خټک ته څه سیاسي نقصان ورسیږي او کنه. بل دا چې د اسټابلیشمنت یا مقتدر قوتونو سره ښه اړیکې لرونکی تن چې د طریق انصاف نه لاړ شي نو د دغه ګوند څه تاوان پر راتلونکي کې کېدی شي او کنه. دا ول دې سره نور ډېری خبرې د مشل ډیو خبریال شانواک سره زی په دې راپور کې کتلی شي اوریدل شي.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ته شوکاز نوټس ورکړی. د جون په 20مه د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاونټ یو خبر پاڼه کې دوی تور لګولې ده چې پرویز خټک ته دغه ګوند غړو ته د ګوند پرېښودو ویناګانې کوي. نو ځکه هم د ګوند مرکزی جنرل سیکرټری عمر ایوب پرویز خټک په ضد دغه ګام پورته کړ. شوکاز نوټس معنی چې خپل سپیناوی کول چې ګینه دغه کار دی ولی کوي او بیا خپل صفایي دی ورکړي. پرویز خټک د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د ګوند صدر وو. خو د جون په شروع کې د ګوند ټولو عہدونو د استعفا ورکړي وه ولې د ګوند غړیتوب نه و پریخه. هم په هغه ورځ د نهمې مې د پیښو غندنه هم کړې وه کومه چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د عمران خان د نیول وروسته شوې وه او عامو سرکاري او پوځي ودانیو ته پکې زیانونه رسولې شو. نو آیا هم داسې ده چې ګینې پرویز خټک د عمران خان یا د ګوند پالیسیانو سره اختلاف کړی وو چې ورته دغه شوکاز نوټس جاری شو؟ د پیښور خبریال او د یو نجی ټي وي بیورو چیف طارق افاق مشال رډیو ته وایي
او په ویډیو کې ډېر عمران خان سیاسي فیصلو سره اختلاف لرلو او دغه اختلاف نتیجه چې کوم دی بیا په دې صورت کې مخکې راووتله چې هغه بیا د پاره صدارت دلته پرېښولو او اوس هم د ویډیو چې هغه ډېر زیات سیاسي هغه کشمکش کې مبتلا دی هغه ته پته ده چې هغه کزه پی ټی آی نظم نو زما ته بیا کوم دی هغه رنګ ووټ نه ملایږي چې څنګه چې د پی ټی آی په ټیکټ باندې یا د پی ټی آی په نخ باندې ماته ملو شوی دی او کوم وخت هغه هلي ځلې کې دی وخت کې کوم کسان را ماتول دي او هغه خپل ځان سره په نوې سیاسي سفر کې شاملول دي نو پای کوم تر اوسه پورې هغه ته خاطر خو کامیابی نه شوی.
تر دې وړاندې د ګوند یو بل مشر اسد عمر هم د ګوند ځینې عہدې پرېښوي. د ګوند پخوانی وزیرانو لکه فواد چودري او ځینې نورو بیا ګوند مکمل پرېښي او نورو ګوندونو ته لاړ دي. د کراچۍ پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال رډو ته وایي تحریک انصاف کې ځینې تنان د مقتدره یا اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري نو د خیال دادی چې عمران خان دغه تنان نه خوښوي. نو سوال دا دی چې آیا د تحریک انصاف وجود به د مقتدره نه بغیر سلامت
جو سیاسی فینومینل ہوتا ہے جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے
چی سیاسی منظر یہ وار جوڑ سی عوام کو مقبول سی نو حقا سے زر نہ ختمے گی اس خدا پہ برداشت تھا چی دا غفار خان پشان دا بزنجو پشان شیخ مجیب الرحمن پشان دا ذوالفقار علی بھٹو پشان دا استقامت ثبوت دے ور کے نو حالات بے خکی دے سی خدا مشکل سوال دے زکا چی دا پارٹی کو جوڑا کڑے ہم اسٹیبلشمنٹ وا نو دا بت سنگش بندی پاتی کی گی دا اہمیت ور سوال دے
تو کیسے سروائیو کریں گے یہ ایک اہم ترین سوال ہے.
ڈاکٹر توصیف احمد خان چې کوم نمونه یاد کړل دغه تنانو همیشه د مقتدره په ضد او د عوامو سیاست کړو چې جیلونو ته هم لاړو استقامت معنی مستقیم یا په خپل خبره ولاړ پاتې کېدل. ډاکټر توصیف احمد خان دا هم وویل چې د پرویز خټک یا کوم بل مشر د ګوند پرېښودو سره ګوند ته ممکنه ده چې څه نقصان ونه رسي ځکه تحریک انصاف خپل سیاسي منظرنامه داسې جوړه کړې ده چې عوامې خوښوي. خو تر هغې که تحریک انصاف په خپله بیانیه ولاړ پاتې شو. شانواز ترکزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږ سی وزو له پېښور ننګرهار ته. په رنګهار کې کروندګر وایي سږ کال یې د شلتالانو باغونو ښه حاصل ورکړی خو دوی شکایت کوي چې حاصلات یې په ټیټه بیا خرڅیږي. کروندګر په رنګهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو څخه حاصلاتو ته د بازار موندنې تر څنګ د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بل خو په رنګهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د باغ لرونکو کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي. نور حال په دې راپور کې.
سره له دې چې سګنیو رختونو ګلیو او طبیعي اپتونو د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په سیر ننګرهار کې هم کروندګرو باغلرون کې زیانمن کړي ول. خو په دې ولایت کې باغلرون کې کروندګر وایي چې سکالې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي خو شکایت کوي چې په کمه بیه پلورل کیږي. د بیسودو ولسوالۍ خانغه په خپل 15 جریبه ځمکه د شفتالانو باغ جوړ کړی دی. نوموړی وایي سکالې باغونو ښه حاصلات ورکړي خو زیاتوي چې د باغونو په ساتنه او پالنه کې د کاروانګرو د پوهاوی کمواله او د بوټو مرزونه هغه ستونزې دي چې باغلرون کې ورسره مخ دي.
سکه خواسره دغه په بدنه وړي په پتر پردا هغه مناسب خواسره ته و بعض وختونه کې امراض د بارون له وجې نه امراض ته خو بیا دواې په ستوان کنټرول شول. خو دا چې د شفتالانو د بسبندې د ترجبندې په باندې د ستورینګ برخه کې دوی ټریننګونه ورکي بادارون ته او د سرم کایو کې د سود اثرات نورم خراشي.
شریف الله او سید محمود چې په خپل زمو کوی د شپتالانو باغونه جوړ کړي وای شپتالانو یې ښه حاصلات ورکړي. خدا چې په بازارونو کې نرخونه کم دي دوی پر خپل لګول شوی پیسې هم په سمته غنشي پوره کوله. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسولینو د بازار موندنې غوښتنه کوي.
عموما بازارونه خراب دي هغه نشته دي او ګټي باغونه تاوان لري چې څه مصرف پېښوي دي هغه بیرته نه پوره کوي. سړی خونی دي ته پکار دي دا میوه ده دا نه پهونه کې ساتل کیږي او نه منګل ته په کوټو کې ساتي شو.
هغه کومه میوه چې دي بهر نه افغانستان ته را داخليږي دي هغه باندې باید دوی تعرفه راولي چې یا مثال خبره په افغانستان کې چې دغه میوه ده باید دا په همدل د پاتې شي دي نور هیوادونه دا میوه دلته انتقال نه.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست کې د کرنیزو خدمتونو امیر نعمت الله اکبری وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار کروندګرو ته په کور دننه او بهرنیو هیوادونو کې بازار موندنه وکړي.
منګا د مختلفو تجارانو سره هم په داخل کې هم په خارج کې دوی سره خبرې کړې دي. دوی سره ان شاء الله شي دې دا تر رسیدلی چې موږ ته دوی ته په داخل او په خارج کې دوی ته مارکیټ پیدا کوو او دوی دا پروشات ان شاء الله شي مخوران دي باندې.
د ذکر ورد چې په تیر سو روستیو کلونو کې پر ننګرهار سربیره لغمان او کونړ ولایتونو کې هم یو شمیر کروندګرو پر خپل زمکو د شپتالانو باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار کروندګر وایي د ګرمۍ پر رسیدو سره حاصلات پخیږي او پر مخ بازارونو ته راوړل کیږي چې ورسره په نرخ کې کمواله راځي. دوی نشي کولای چې له خپل حاصلاتو په سمه توګه ګټه ترلاسه کړي.
مشال ډیو ته وګورئ سي په نګهار کې مو د شلتالانو د کروندګرو په اړه راپور ورده چې هغه څه غوښتنې لري او به چارواکي هغه ته څه ځواب وایي. او اوس راځو یو بل راپور ته. د خوست اوسیدونکو وایي چې د ولایت په شنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتری په خاطر لازمی اسانتیاوي نشته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ سند د پرمختګ لپاره د یادو سیمو ته پاملرنه ډیره شي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او امکاناتو ته په کتو په یادو سیمو کې د یو شمېر اسانتیاو برابرول په پام کې نیول شوي دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوي برابر شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غرفې او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پار شي دا سړکو ستونزې دي. نور انشاء الله رحمان هر څه به برابر دي ځکه چې تا نور خو هغه ته ضرورت نشته. هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري. یوازینی همدغه ستونزې دي ستونزې چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان ګربز او د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم حاطف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت په ورځني چارو باندې بوخت وي اړتیا لیدل کیږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بل خیره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون د دوی حاصل شي. همدغه سیاحتي سیمو کمال د چدل تراشه لنګویز خو ګوري او غستړیا دی ورکش.
یو بل خوستای رون اندای سیف الله ننګیال وای ک تفریحي سیمو ته پاملرنه ډیر شي نو سیلانیان ډیریږي.
د نورو نړۍ اواید هم اکثرا د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي هغه ته دوی ته اواید لستاورسي. نو افغانستان کې کچرتا تفریحي سیمه د جوړ شي دولت بده مونږ خوري وکی منظم جوړ شي دولت هم اواید درسي خلکو سیلانیانو تم د تفریح مقابره بریږي.
بلدون ته په خوست کې ځای چارواکو ول دوی تفریحي سیمه ته پاملرنه لري او هغه ځایونه کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوي برابر کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ول
موږ ان شاء الله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي، بودیجې ته ضرورت ده، امکاناتو ته ضرورت ده. د عاد ممات سیمه ده، د موساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره رکیږي. نو ان شاء الله تعالی مو کوشش کوو.
دی یادونه ورده په ورستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، زازی میدان، قلندر، د تڼیو ادممت، د ګربزو اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیان ورتګ زیات شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.